The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. او نن هم په خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو، خو مهمه په دې خبرونه کې څه دي هغه دادی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پخوانی صدر آصف علی زرداری په شمول یو شمیر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په گرفتاری باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې او د دې غندنه کړې ده. د دې ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو صورتحال سره په دې باندې به هم موږ تاسو رپورټ وړاندې کوو، رپورټونه به وړاندې کوو. او د دې سره سره په بلوچستان کې د مصدوم په پیښه باندې په مکمله توګه باندې کار بندیز وو او تالو په دې هم رپورټ لرو. او د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په خپل خاور باندې د موجود افغان طالبانو پر ضد ګام پورته کړي.
دا او نور رپورټونه به هم په خبرونه کې شاملې. مونږ سره اوسئ، غوښښی لاول د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د تحریک انصاف ته یو کارکونکي د وژنې په تور د گرفتاری غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ولی تحریک انصاف په خپل واکمنۍ کې سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداري او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د میا افتخار حسین د گرفتاری غندنه کړې ده. پخوانی صدر آصف علي زرداری او د پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتدار په نشه به کې د سترګې نه پټوي او باید د سیاسي مخالفینو پر ضد انتقامي ګامونه پورته نکي. اخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د خیبر پښتونخوا پولیس د پنجاب او د سند د پولیسو پرنګ نه دي او دا چې صوبای حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین د گرفتاری حکم نه دی ورکړې. د تحریک انصاف سیمیز مشرانو د وجل شوي تند کورنۍ لخوا د وژنې ذمواري د نېشنل پارټي مرکزی سکتر میا افتخار حسین او د هغه یو محافظ باندې اچولی او د دوی پر ضد یې اف آی آر درج کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ځایي حکومتونو جوړولو لپاره د انتخاباتو ړومبنۍ مرحله سرته رسېدلې، خو دوه نورې مرحلې لا پاتې دي او دا چې د حتمی نتیجو اعلان به د 8 جون نه پس کوي. صوبه کې د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده ډیوه ریډیو ته ویلي د دې وروستو به د اقلیتونو او د ښځو دپاره په ځانګړي سیټونو او وروستو به د ضلع او تحصیل د ناظمانو دپاره ټاکنې کېږي. نوموړي دا وکړي چې پرون شوو کنو کې تر عام انتخاباتو نه زیات رای اچولې شوې دي.
د پاکستان کلکې زپلی ایالت بلوچستان کې نن د مستونګ د خونړې پیښې پر ضد ویر مانزل شوې دي او د سیاسي ګوندونو او تاجرانو د سازمانونو لخوا د بشپړا کاربندیز وو. مرکزی ښار کوټه، پشین، چمن، لورلای، جوب او په قلعه سیف الله او نور برخو کې کاروبارونه تړل شوي او په سړکونو باندې د موټرانو تګراتک هم کم وو.
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری د واشنگټن په سفر روان شوی، چرته بچی هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکراتو کې شرکت کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکراتو شروع به د لومړی جون په واشنگټن کې کیږي. د کم دپاره چې د پاکستان د استازیتوب په غرض د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری په مشرۍ کې پاکستانی وفد په سرخار واشنگټن کې په دې خبرو کې برخه اخلي. واشنگټن کې امریکایي سفارتخانه د دغه دورې د تفصیلاتو په خودلو سره ویلي دي چې دا دوره د دوه هیوادونو ترمنځ د رواني ستراتیژیک شراکتداري برخه ده.
افغان چارواکو ویلي دي چې صدر اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په لیګلی یو خط کې غوښتنه کړې ده چې په خپله خاوره موجود طالبان ونیسي او انصاف ته یې راولي. د رپورټونو تر مخه د افغان حکومت سرچینو پخلی کړی دی دغه خط چې افغان صدر پاکستانی چارواکو ته لیږلی دی. د پاکستان نه پکې غوښتنه شوې ده چې د کوټې او پېښور د طالبانو د شورا مشران ونیسي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي.
او د امریکې لخوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د امریکایي فوجي په بدل کې پرې خودو او وروسته د تیر کال راهسه په قطر کې دي.
او چین په جنوبی چینای سمندر کې د ځمکې د نیولو په خپلو فعالیتونو باندې د امریکای نیوکې په سختۍ سره رد کړې دي. د چین د سمندري ځواکونو یو مشر اډمیرال سنگ جیانګ جو نن د یکشنبه پورې سنگاپور کې امنیتي غونډه تاولي چې د تعمیر کار قانوني او سم دی او دا چې هلته د منصوبو مقصد نړیوال اولسي خدمات ورکول دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او ریزو د پاکستان کلکی زفلی بلوچستان ایالت اړخته چرته چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې نن ویر منځلې کیږي او په مکمل توګه باندې کاروبارونه بند وو، احتجاجونه هم شوې دي. دا د مستونګ د پیخي په سر باندې شوې دي چرته چې دویشت مسافران پښتانه وژلې شوې دي، څوک چې د بلوچستان د بیلابیلو برخونه کراچۍ تربان وو. نور حال پی د چمن نظمنګا خبریال نعمت الله سرحدی را کوي.
د مستونګ د خونړی پیښو په ضد احتجاجن د بلوچستان ایالت په زیاتره ښارونو کې نن هم کاربندیزو او د مختلفو سیاسي، مذهبي او ملتپالو ګوندونو او د سوداګرو د اتحادیو لخوا احتجاجي لاروینونه هم په مختلفو ښارونو کې راوستل سو. سپدغه احتجاجي لاروینو کې شریک وګړو په لاسونو کې احتجاجي شعارونه پر لیکل سوي بینران او کاغذي پاڼې نیولې وي او د مستونګ د خونړی پیښې په ضد احتجاج کوي او د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ ترګر د نیولو غوښتنه کوله. دغه احتجاجي لاروینونه په ژوب، لورلای، پشین، کوټه، کلاودلا او په چمن سرګي ښارګوټي کې راایستل سوي وو، خو په اکثره ښارونو کې ملتپال او مذهبي ګوندونو د سوداګرو د اتحادیو سره په ګډه دغه احتجاجي لاروینونه وکړل. په چمن سرګي ښارګوټي کې خو د احتجاجي لاروینونه پاس یو غونډه هم وسول چې ورته دغه ګوندونو ځایي مشرانو ویناوي وکړي. دوی په خپلو ویناو کې د حکومت څخه په دغه خونړی پیښه کې ککړ ترګرو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوله، خو په ټوله ایالت کې د حکومت لخوا د مخکې څخه د درې ورځو ماتم لمانځلو اعلان شوی وو چې دغه درې ورځې به کاربندیز هم وي، خو د دغه خونړی پیښه وروسته نن ورځ هم په سیمه کې حالات سازگار نه لیدل کېدل او په عامو خلکو کې تاوتریخوالی وو. دغه وجه وه چې په احتجاجي لاروینو کې د ګډون دپاره د عامو خلکو تعداد ډېر زیات لیدل کېدی. په سخته ګرمۍ کې دوی د خپلو کورونو څخه راوتي وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته تاسو دا وخت غوږی او تاسو په ټلویزیون باندې لیدئ هم شی. د دین علاوه دغه خبرونه په انټرنیټ باندې هم پرته د دی ریډیو ویب سټ ته www.voadivaradio.com هلته کې هم تاسو د دین علاوه د دی ریډیو نور پروګرامونه هم لیدئ شی. په مستون کې چې تقریبا دوه ورځې وړاندې کم د شلو نه زیات مسافر د بسونو نه راکوس کړی شو او او وجلې شو په دې حق باندې تاسو یو ویډیو رپورت ولیدو چې نن هم هلته کې په سیمه کې احتجاجونه روان وو، هړتالونه چې کوم دی هغه روان وو. د دغه مړی چې کوم شوی دی نو هغه نن خاورو ته هم سپارلی شوی دی، او د دې مړو خپل خپلوان وس د حکومت نه څه غواړي او څه غوښتنې کوي په دې حقله هم د نعمت الله سرحدي یو بل ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت دو سر دی زلو شن او کلاودلا چمن کې د شلو کورونو څخه دغه رنګ جلاوی نن هم پورته کې دی. په مستون کې په ظلم سره مرسی خواري کړو پښتنو خپلوانو دوی یادول او په ساندو ساندو یې جړل. په دغه دواړو زلو کې پر شلو کیلومترو کې دننه یو داسې د کلی هیدره پاته نه و چې هلته به د جنازې لمز نه ترسره کېدو او پښتنو به د خپل ځانه ګران خپلوان و خاورو ته نه سپارل. او دغه سوال د هر کس په خوله کې چې دوی خپل څه ګناه کړې وه چې د خواري دپاره د کورو څخه وتی وو او واپسې د دوی جنازې و کلي ته راوړل شوې.
خاص کر د پښتنو سره د ضلع پشین او د ضلع کل عبدالله مخصوص شناخت کارډان قتل سوی دی او د هغو خلکو سره دا طریقه کار سوی دی. دونی په ظلم په بربریت باندې دا نه سیاستدانان وو نه د یو پارټۍ سره تعلق و. خپل مزدوری ته ګرد کراچي ته روان وو، څوک تعلیم ته روان وو. موږ د حکومت یو وخت سره دا زموږ مطالبه ده، سهار موږ د وزیر اعلی سره ملاو شوي هغه ته مې هم دا ویلي دي چې موږ ته پوری طور خپل قاتلان گرفتاری دي وسی او هغه ته د سزا ورکول سي او موږ ته د دار معلومه سي چې دا ولي وسو او چا وکو.
د پښین کلی کربلا نوی کلی یو 25 کلنۍ ځوان چې شپږ میاشتې مخکې واده سوی وو چې د ناوکۍ پر لاسونه هغه رنګ نکریزي پرتې چې کونډه سوه دی اوس روانو کراچي ته چې په هوټل کې خواري وکاږي، خو نن یې کور ټوله په ژړا دی.
دوه بسان وو هغه کې خلک ګرد تقریبا پښتانه وو او په دا کې تقریبا 15-16 جنازې خو موږ سره واسولې. لہذا موږ دا شی نه غواړو. دا د بلوڅو پښتون انتشار پیلا ودنګ دی سر دي خلاص. موږ ته د وزیر اعلی او د منیسټران سره دا درخواست دی چې تاسو پر دې باندې غور وکړئ. لہذا دا به څو تر څو دا تراز موږ سره دا واقع کیږي. دا ټیم په خپل غم کې ډوب یو، نو موږ دا نور نس کولای د خپل غم سره.
په مستون کټکوچه کې مړ سوي د دغه پښتنو خپلوانو ته دا وخت هم یوازې صبر پاته سوی دی چې دوی پر دغه پیښه صبر وکړي. د دغه سیمې څخه د ایالتي اسمبلی دپاره ټاکل سوی غړی او ایالتي وزیر سردار مصطفی خان ترین وای چې حکومت په دغه پیښه کې ککړ خلک به ضرور نیسي او د دغه پیښ څخه داسې معلومیږي چې په ایالت کې د بلوڅو او پښتنو تر مابین فسادات جوړول دي.
یقیناً دا د جنگ حالات دا وارونه به کیږي، مزید به نورم کیږي، لیکن موږ د دې مخت احتیار نه اچو. د دهشتګردانو د دې ظالمانو او د دې خلاف موږ خپل جدوجهد چې هر صوبایي سطح باندې کم کومه کې کم د دهشتګرد خلاف چې یو پلان جوړ دی او پر هغه باندې روان دی. صوبایي حکومت شپه ورځ پر دې باندې خپل مات کوي، پر مختګ روان دی. دا پیښه به کیږي، سبا به نور هم کیږي، بیا به کیږي.
خو د پښین خلک وای چې دغه اول وار نه دی چې دوی کلی په غم کې نه ډوبېږي. د دوی د کراچي څخه مخکې جنازې راتلې، اوس د کوټي او مستونګ څخه هم د دوی جنازې را روانې شوې. اخیر دوی څه وکړي او د خپل سر خوندي ساتلو دپاره چیرې ولاړ سي؟ نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکای مرکزی کالیفورنیا کې د خام تیلو د یو پایپ ماتیدو او د دینا په زرګونو ګیلنه تیل بهیدول وجه اوس هر ورځ باندې د سمندر په غاړه مړه زناور لیدل کیږي. که څه هم په دې کې به ډیر وخت لګي چې ساينس پوهان د دې اندازه ولګوي چې د دغه تیلو نه ماحول ته څومره نقصان رسیدل دی. خو دغلته اوس مرستندویه کارکوونکي په فوري توګه باندې کار کوي چې ځناور بچ کی. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په کالیفورنیا کې ایلیفنٹ سیلز یا سی لائن میان کې دي شي چې دلته نوی خوشاله خو د دې د بچ کېدو دا یو وزنې لار ده. جوډی وستبرګ د سان دیاګو سی ورډ سرکار کوي. دا وی دا محل د دوه میان د تیلو نه سخت متاثر شوی. دی سی لائن میانو رنگ سوربخن وی دا نور په دې تیل لګیدلی او تورخ کاری. جوړی وستبرګ د سی ورلد سان دیاګو ډلې څخه یوه ده چې د تیرو لړلې دا ځناوران پاکولو باندې اخته دي. جوړی بیا وایي دا ګران کار دی او ګران په جسمانی، ذهنی او جذباتي ډول دی. زموږ هڅه دا ده چې دا ځناوران پاک شي خو د دوی په دې حالت مو زړه چوي. دا وایي د دې ځناورانو رنگ ډیر خراب شوی. دې ځناورو به اول علاج او بیا صفائی کیږي. ډاکټر ټاډ شمټ وایي د دوی صفائی په دې پکار ده چې دا ځناوران بیا دا تیل تیروي. د ځناورو ډاکټر ټاډ شمټ زیاتوي د تیلو تیرول د ځناورو پړپوس ته زیان رسولی شي. کو ځنانه میان دا تیل تیر کی نو بچی یې بویه چې بچ شي. د کالیفورنیا په ساحل د تیلو ډیر ابېدو سی لائنز میانو ته مشکلات نور هم زیات کړي، خصوصا ماشومان میانو ته. دوی اکثرا نهر په ساحل غیر پراته وي. ډاکټر شمټ وایي د دې میانو خوراک نشته او دوی خوراک پسې ګرځي. یو سی لائن هم دغه شان د تیلو لړلې بل مای خوراک د لاسه مړ شوی او د بل د مرګ اسباب لا معلوم نه دي. په سمندر ژوند کوونکي مرغۍ هم د تیلو رابېدو نه متاثره شوي. د دوی وزرې دوی د ګرمولو کار کوي او د تیلو د لاسه د دوی وزرې غوړې شي چې ورسره دوی د یخ نه مړې شي. دا تیل په وینځلو اسانه سره نه ځي خو ځناورانو ډاکټران وایي چې دا مرغۍ ډېرې سختې دي. کو ډاکټران وي او کو دا مرغۍ یا میان، د ټولو مقصد د دې ځناورو ژوندي پاتې کېدل دي.
صوبه خبر پختونخوا کې د ځایی یا د مقامی حکومتونو انتخاباتو لاولنی مرحله سرته رسیدلې ده. وخت په وخت په دې اړه باندې تفصیل تاسو د ډیوه ریډیو په خبرونو کې اوري. یو رپورت تاسو پام راوړو چې په کې د ډیوه ریډیو خبريال ریاض حسین تفصیل راکړي چې د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم یو سینیئر غړی دی میا افتخار حسین، هغه په دې وجه باندې گرفتار کړی شوی دی ولی چې د هغه د کور نه بهر د انتخاباتو ګټلو په خوشحالۍ کې هوایی فایرینګ د عوامي نېشنل پارټۍ پلویانو یا کارکونانو کولو چې په وجه باندې د بلې سیاسي ډلې د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون وجلی شوی دی. نور تفصیل پرې ریاض حسین نورو.
د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین گرفتاری په داسې وخت کې مخې ته راغله چې د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکو د جلوس په شکل کې د هغوی په کور باندې د حمله کولو هڅې کولې. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک دیو ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هغوی د عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساتي او هغوی د یو انسان د وجنې سوچ هم نشي کولی.
مرکزی جنرل سیکرٹری تصور نشته دا حکومت چې دا ډېر زیات تنگ نظره حکومت دی او د دې تنگ نظره فوج باندې دی مختلفو ټکو باندې دا سیاسي انتقام چې دا جاری ساتي.
خوبل اړخته د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې په صوبه کې پولیس د سیاست نه آزاد کړی شوی دی او کوم خلک چې په اړی غړی کې ککړ دي د هغوی په ضد مقدمه هم درج کړی شوی دی.
سیاسی مخالفت میں بالکل یقین نہیں رکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پولیس ٹوٹلی آزاد اور خود مختار ہے, بالکل اس کو اٹانومی دے دی گئی ہے.
دیوائی چی مونگا پر سیاسی انتقام باندھے بالکل یقین نہ ساتو او صوبہ کی امنیتی چاروا کی د سیاست نہ آزاد خپل کارونا سر ترسوی او کوم خلکو چی په بلدیاتی انتخاباتو کې خندان را ولال کړي وو د هغې د کیمرې عکسونه هم موجود دي او د ککړو خلکو په ضد مقدمه هم درج کړي شوی دي او پولیس به د هغوی په ضد کاروایی په عمل کې راولي. دوی زیاته کړه چې اړی ګړی کې ککړ هغه سیاسي خلک کوم چې اختیارات په لاندې سطح باندې منتقل کول نه غواړي ککړ دي. د رپورټونو تر مخه تیره ورځ د بلدیاتی ټاکنو نه وروسته په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې د جګړې په نتیجه کې د تحریک انصاف یو کس په ډزو باندې وجلی شوی وو او د هغې مقدمه په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د میا افتخار حسین او د هغوی د ګارډ په ضد درج کړی شوی وه او نن هغوی گرفتار کړی شول. یاد دی وی چې تیره ورځ په بلدیاتی ټاکنو کې د صوبې دننه د اړی ګړی جګړو او بد انتظامۍ په نتیجه کې شپږ کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو او د 50 تنه زیات کسان جوبل شوي وو. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, مردان. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو نه خپنی غبانې کته شي او اوریدي هم شي په ټلویزیون او په ریډیو باندې. زو چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د ځای حکومتونو د انتخاباتو وروستو تازه صورتحال سره زمونږ سره د سیمې نه زمونږ خبريال اسلام الدین ساجد نه خپنی غبانې په لاین راغلي دي. اسلام الدین, تاسو سره کله وایو؟ په خیر علي.
السلام علیکم, ډیر مهرباني کرام سیو.
وعلیکم السلام. اسلام الدین, که څه هم په سرکاري نتیجو راتلو کې وخت ډیر پاتې دی, خو بیا هم غیر سرکاري نتیجې تر ډیر حد پورې راغلي دي. دا وخت په مجموعي توګه باندې پوزیشن سره کمی کمی پاتې سمره سمره سیټونه تر لاسه کړي دي.
ګورې دا تقریبا څه ونیم څه وقفو شات چې هم مختلف یونین کونسل دی په ټول خیبر پختونخوا کې مداغي غیر سرکاري ریزلټ چې کوم مخه ته یا نه دي مخه ته راغلي دا مطابق کې تر اوسه پورې د ټول نه زیاتې څوکۍ چې را تحریک انصاف تر لاسه کړې دي چې هغه 200 کم شپېته دي. په دویم نمبر پر چې کوم آزاد امیدواران دي نو هغه 113 څوکۍ هغه تر لاسه کړې دي. بیا 101 د ضلع کونسل چې کومې څوکۍ دي هغه عوامي نېشنل ګوند اغستلې دي. دغه رنګې 15 سل چې دي نو هغه جمعیت علما اسلام سره دي. او 1 سل چې دي لکه درې نوي دا مسلم لیگ نن اغستلې دي. بیا په هغې پسې 1 چې دي هغه جماعت جامعه اغستې او 23 څوکۍ چې دي نو هغه پیپلز ګوند اغستې او دغه رنګ لس چې دي نو هغه قومي وطن پارټۍ تر اوسه پورې په ټول خیبر پختونخوا کې 2 اغستې دي. او دا باقي چونکې تاسو پته ده چې دا 9 او 7 ټول یونین کونسل دي نو په دې کې دا مهم څه وقفه اشاره غلي دي. او دا باقي چې دي نو دا پاتې دي او دغه دا امکان دی چې دا نن د شپې پورې یا سبا پورې چې دی د دې ټولو غیر سرکاري نتیجې چې دا هغه مخې ته راشي. دویم په دې کې دا ده چې لکه یو څو ضلع داسې دي چې هغه په کوم کې سیاسي ګوندونه ډېر واضح اکثریت حاصل کړی دی نو هغې ته کړومبی پېښور دی. په پېښور کې چې دی هغه تحریک انصاف پوزیشن هغه ډېر ښکار دی. بیا دغه رنګې نوخار ته چې راشو نو په نوخار کې هم تحریک انصاف چې دی نو د هغوی پوزیشن ډېر واضح دی. دغه رنګې چې موږ په سوابۍ کې وګورو نو په سوابۍ کې د عوامي مشترک ګوند پوزیشن چې دی هغه ډېر کلیئرلي واضح دی. او په چارسده کې چې دی نو عوامي نېشنل ګوند ته به د جی وای یا د شیرپال ګروپ هغوی مرسته به پکار وي، ځکه چې د هغوی د مرستې نه بغیر چې دی د هغوی لپاره به حکومت جوړول چې دي هغه به لږ مشکله به وي ورته، لږ به ورته ګرانه وي. بیا چې دی مونږ چې په دې کې وګورو مردان په مردان کې ډېر دلچسپ صورتحال لري، ځکه چې دلته کې یویش د یونین کونسل سیټونه چې دي هغه تحریک انصاف اغوستي دي او یویش چې دي هغه عوامي نېشنل ګوند اغوستلي دي. نو دلته هم کچري د مسلم لیگ یا جی یو آی جماعت اسلامي او د ټول نه زیات مهمه چې دي آزاد امیدواران، نو کچري هغوی په دې دواړو ګوندونو کې د چا حمایت هم وکړو نو هغه بیا په ضلع کې په اسانه سره حکومت جوړولی شي. داسې چې موږ وګورو نو دواړه ډېره چې دي کوز دیر او بر دیر، نو هلته کې د جماعت اسلامي پوزیشن چې دی هغه ډېر کلیئر دی، مطلب ډېر واضح دی، هلته کې هغوی د بل چا د ضرورت نه بغیر په خپل باندې خپل دلی حکومت جوړولی شي. چترال ته چې وګورو په چترال کې چې دی نو هلته کې به جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام دغه دواړه به یوځای کېږي او هغوی به حکومت جوړوي، ځکه چې هغوی که چېرې د نورو ګوندونو سپورټ اخلي یا د هغوی مرسته اخلي نو هغه به دوی ته ګرانه وي، ځکه چې هلته کې پیپلز ګوند درې اغستې دي، دغه شان ته کې د مشرف کې کوم اے پی ایم ایل دی نو هغه هم پکې دوه اغستلي دي، دوه پکې آزاد راغلي دي. داسې چې ملکنډ ته وګورو ملکنډ ایجنسۍ کې دغه رنګې صورتحال دی، هلته کې عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف دې دواړو او ورسره چې کوم جی یو آی دا جمعه اسلامي ده نو هغه هم ورسره یو یو او دوه دوه سیټونه اغستي. په سوات کې چې دی د مسلم لیگ نوم پوزیشن ډېر واضح دی، ځکه چې ورته پورې هغوی یویش د ضلع کونسل څوکۍ ترلاسه کړې دي او ورسره نولس چې دي نو هغه تحریک انصاف اغستي. نو اوس هلته چې پیل جی یو آی او جمعه اسلامي د چا حمایت هم کوي نو هغه په سوات کې چې دی نو ښه په اسانۍ سره حکومت جوړولی شي. هزاره ډیویژن د زه تاسو دا وایم چې هلته کې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نوم ترمنځ مقابله روانه ده، نو په هغه حلقو باندې یا په هغه ضلعو باندې تعویل فلحال ډېره ګرانه ده. چېرې هلته کې به په دې دواړو ګوندونو کې څوک د ضلعي حکومت جوړوي، خو د هریپور پوزیشن چې دی نو هغه د تحریک انصاف ډېر واضح دی، ځکه چې هغوی هلته کې څوکۍ ډېرې ګټلي دي. داسې چې بیا موږ ډېره اسماعیل خان ته لاړ شو نو په ډېره اسماعیل خان کې جمعیت علما اسلام چې دی نو هغې سیټونه کم دي او د تحریک انصاف سیټونه چې دی نو هغه زیات دي. نو هلته کې امکان دغه دی چې تحریک انصاف به د نور چې کوم د ځایي هلته کې څه ګوندونه نو هغه به ځان سره را یوځای کوي او هغوی به یا به آزاد چې کوم خلکو ګټه کړې ده هغه به ځان سره ملګري کړي او هغوی به حکومت جوړ کړي. نو فلحال خو دا صورتحال دی د بنو لکې مروت او هنګوز چې دی نو هلته کې زیاتې څوکۍ چې دي نو هغه جی یو آی ګټلې دي. نو جی یو آی کې هلته کې چېرې آزاد ځان سره یوځای کړي نو هغوی په اسانه باندې په هغه ځای کې د ضلع حکومتونه جوړولی شي.
اسلام الدین، ډېر دلچسپ او خوندور صورتحال تاسو بیان کو، لکه پارٹی لائنز باندې بزی څنګه چې اوس سنی حکومتونه جوړ شوی دي سم خیال لیکنه د هر ځای د ځای حالات مطابق به پارٹی زیدیو بل سره به اتحادونه کوي.
اګرام څه بدی کې زما خو دا خیال دی چې لکه هلته کې به هر یو پارٹی چې دا یا هر یو ګوند چې دی هغه خپل حالاتو ته ګوري، لکه زه تاسو وایم د ګونیر په حق لبانې نن چې دی عوامي نېشنل ګوند د جماعت اسلامي سره رابطه کړې ده او هغه ته ویل دي چې موږ تاسو دواړه یو ځای کیږو او هلته حکومت جوړو، ځکه چې هلته کې وڅو کې چې دی هغه د جماعت اسلامي سره دی اته چې دی هغه د عوامي نېشنل ګوند سره دی. نو کچري دا دواړه یو دیشي نو ډېر په اسانه باندې په ګونیر کې دوی حکومت جوړولی شي. کچري جماعت اسلامي او تحریک انصاف هلته کې یو ځای کیږي نو هغه دوه پاکستان حکومت جوړولی شي. نو دا به اوس کتل کېږي چې د دې جماعتونو چې دی لکه د دوی اوس را روان ستراتیژي څه ده، خو دا د دې لکه کم یو ګوند خپلې پیډې ته به ګوري. مثال په تور باندې چې یو ګوند دی چې هغه ته د بل سره چې دی زیاته پیډه ملاوېږي نو هغه به دې ته نه ګوري چې کنه په بل ضلع کې چې دی نو زما جماعت د بل چا سره اتحاد کړی دی. نو لکه څنګه چې دولان دي نمنګ په مقامي حکومتونو کې کتل دي نو هم هغه صورتحال به او زما خپل د ذاتي خیال دی چې لکه هغه مشکله ده لکه څنګه چې په دې کې اتحاد جوړ شوی او یا څنګه د جمهوریت اسلامي او تحریک انصاف ترمنځ د اعلان شوی چې دوی په دویم مرحله کې یو بل سره یو ځای حکومتونه جوړوي. زما خیال دی چې هر یو کس خپل دې ته ګوري او د خپل دې مطابق چې دینو هغه به فیصله کوي او کې دې شي چې لکه هغه شان ته کې پالیسی دوی خپلو نه کوي، څنګه چې دوی د وړاندې نه اعلان کړي ځکه چې هغه په لومړني مرحله کې موږ وکړه چې لکه هغه په دې ټولو کې ناکام شو. نو دغه شان ته کې په دویم مرحله کې دوی هغه پالیسی یا هغه ستراتیژي چې دینو هغه ناکامه کوي
کامل سره مخ کې دلی شي. سمره ډیر مننه، ډیر مننه اسلام الدین زمنګ سره د خبرو کولو.
ډیر مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د ټلویزیون خبرونو ته تاسو دا وخت کې غوږی او لیدای شئ. د خبرونې په دې بل برخه کې هم یو شمېر مهم رپورټونه موږ سره دي. تاسو به په دې برخه کې اوریدای شئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې کم د مقامی حکومتونو انتخابات شوي دي، نو یو غیر دولتي تنظیم چې په انتخاباتو باندې نظر ساتي فافین، هغه ویلې دي چې په غټه کچه باندې بدنظمي لیدل شوې ده. رپورټ به په دې اقله باندې. د دې نه علاوه به تاسو په دې موضوع هم رپورٹ اوریدای شئ چې امریکای لخوا چې تیر کال کم قیدیان خوشی کړی شوی وو، نو د هغوی چې کما د سفری بندیز موده ده هغه نن ختمیدونکې ده، چې په دې وجه باندې یې هم راپورته شوی دی. د دې سره موږ سره په دې حقله هم تفصیلات شته چې د فوټبال نړیوال چې کم تنظیم دی فیفا، په هغه کې چې کم کرپشن یا د بدعنوانی رپورټونه مخې ته راغلي دي، په دې موضوع باندې تفصیل څه دی. او ورسره فیفا خپل نوی مشر هم ټاکلی دی. دغه ټول تفصیلات به هم د خبرونې برخه یې، خو لاول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د تحریک انصاف ته یو کارکونکي د وژنې په تور گرفتاری غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي تحریک انصاف په خپل واکمنۍ کې سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداري او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د میا افتخار حسین د گرفتاری غندنه کړې ده. اخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د خیبر پختونخوا پولیس د پنجاب او د سند د پولیسو پرنګ د سیاسي اثر لاندې نه دي، او ویلی په صوبای حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین د گرفتاری حکم نه دی ورکړی.
او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د ځایي حکومتونو جوړولو لپاره د انتخاباتو لاولنۍ مرحله سر ته رسیدلې ده، خو دوه نورې مرحلې لا پاتې دي. او په دا چې د حتمی نتیجو اعلان به د جون د 8 نیټې نه پس کیږي. په صوبه کې د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دې وروسته به د اقلیتونو او د ښځو دپاره په ځانګړي څوکو او وروسته به د ضلع او د تحصیل د ناظمانو دپاره ټاکنې کیږي. نوموړی دا هم ویلې دي چې پرون شوو انتخاباتو کې د عامو انتخاباتو نه زیاتې رای اچولې شوې.
د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې نن د مستونګ د خونړۍ پیښې پر ضد ویرد مانځل شوی دی، او د سیاسي ګوندونو او تاجرانو د سازمانونو لخوا د بشپړه کار بندیز وو. مرکزی ښار کوټه، پشین، چمن، لورلای، جوب، کلا سیف الله او نورو برخو کې کاروباري مرکزونه تړل شوي وو، او په سړکونو باندې د موټرو چلن هم ډیر کم وو. د شنبه په شپه مستونګ کې بیلتون خوخه بلوس فسلبال ډلې د پشین او چمن نه کراچۍ ته روان د سپرلو دوه بسونه د بسلو په زور خلک راکوستل، او دویش بیګنا پښتانه یې په بیرحمۍ سره ووژل.
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودھری د واشنگتن په سفر روان شوی، چرته بچی هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیجیک مذاکراتو کې شرکت کوي. سټریټیجیک مذاکراتو کې بعد امریکایي وفد مشري د وسلو د مخنیوي او نړیوالې سلامتۍ لپاره د امریکا مرستیال وزیر روز ایلن ګاټمالر کوي. پاکستانی ذرایعو د دې خبرې تصدیق کړی چې دا به جامع مذاکرات او دواړه هیوادونه به د وسلو د مخنیوي او بین المللي سلامتۍ په اړه د خپل نظر سپیناوی کوي.
افغان چارواکو ویلي چې صدر اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته په لیږلي یو خط کې غوښتنه کړې ده چې په خپله خاوره موجود طالب مشران اونیسي او انصاف ته یې راولي. د رپورټونو تر مخه د افغان حکومت سرچینو پخلی کړی دی. دغه خط چې افغان صدر پاکستانی چارواکو ته لیږلی دی، د پاکستان نه پکې غوښتنه شوې ده چې د کوټې او پېښور د طالبانو د شورا مشران اونیسي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي.
د امریکې لخوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شوو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د یو امریکایي فوزي په بدل کې پریښودو وروسته د تیر کال راهیسې په قطر کې دي.
او چین په جنوبي چینای سمندر کې د ځمکې د نیولو په خپلو فعالیتونو باندې د امریکې نیوکې په سختۍ سرارت کړي دي. د چین د سمندري ځواکونو یو مشر اډمیرل سنگ جیانگ جو نن د یکشنبه پر سنگاپور کې امنیتي غونډې ته ویلي چې د تعمیر کار قانوني او سم دی، او دا چې هلته د منصوبو مقصد نړیوال اولسي خدمات ترسره کول دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خیبر پختونخوا کې مقامتي حکومتونو انتخاباتو په حق لا تاسو رپورټونه او تفصيلات اوري. په پاکستان کې هغه غیر دولتي اداره چې په انتخاباتو باندې نظر ساتي د انتخاباتو څارنه کوي فافین، نو هغه په دا خبره کړې ده د خیبر پختونخوا کې مقامي انتخاباتو په حواله سره چې په دغه انتخاباتو باندې کې په غټه پیمانه باندې بدنظمي لیدل شوې ده، او دا چې په انتخاباتو کې چې پولینګ سټیشنونو باندې کومه عمله وه هغه هم بے تربیته وه، یعنی هغوی ته سم تربیت نه و ورکړی شوی، او د دې نه علاوه انتخابي مرکزونه هم کم وو. د رای اچونې په پروسه کې د ښځو برخه هم ډیره کمه لیدل شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیل سادیا قاسم شاه نورو.
فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک نومي یو اداره چې پرونی بلدیاتي انتخاباتو کې د یو مشاهده کار رول ولوبولو، دې تنظیم سره کار کوونکي وایي چې دغه بلدیاتي انتخابات د ملک د تاریخ تر ټولو نه غټه کچه باندې کیدونکي انتخاباتو. ووټران هم د تیر عام انتخاباتو په مقابله کې 8% زیات راوتلي وو، خو د بهتر انتظامات غیر موجودګي له کبله بدنظمي هر ځای په کتو راغله. نن په پیښور کې د دغه انتخاباتو په حق لا خپل ابتدایي رپورت میډیا سره شریک کولو په وخت د فافین په صوبې کې چیرمن زهیر خټک دی ریډیو ته په دې حق لا صدا وویل.
13% داسې پولنګ سټیشن چې هغه د الیکشن ټایمنګ نه بعد، یعنی 8 o'clock ټایم او د هغې نه بعد هغه اوپن شو. د دې نه علاوه سلو پروسیس آف الیکشن، چونکه دا فرسٹ ټایم یو دغه نو ووټر ته ډېر تکلیف وو، او 6 to 7 هغه ووټ چرته چې اقلیت 6 votes چرته اقلیتونه 7 votes هغه به پول کول، نو کم از کم یو ووټ چې دی هغه 7 to 10 minutes به هغه اخیستل. او دې کې دا مسله وه چې خلک پولنګ سټیشن ته ډېر زیات راغلل، خو ووټ پول شوی ډیر کم دی.
د فافین سره یو بل کارکونکي میمونه نور وایي چې تیر بلدیاتي انتخابات مرحله وار شوی وو نو بهتر وو. دا ځل انتخابات په یو ورځ وو، ځکه نه الیکشن سټاف او نه ووټران په دې انتخابي عمل پوه وو. هغوی وویل چې دا انتخابات ډیر غیر منظم وو،
او دا چونکه دونه غټ پیمانه باندې الیکشن وو په یو ورځ کې شو، نو دې کې لګ لګ ځایونه کې چې دینو بد انتظامي هم شوی وو. الیکشن کمیشن آف پاکستان او د پروونشل گورنمنٹ چې د خپلو کې هم کوآرډینیشن چورته مونږ وایو اور کمیونیکیشن، یعنی رابطہ نہ وا، اور بعض دنوں کے مس مینجمنٹ دسے شو ہو چلے کا بعض کلونا کے خطاف دا پارا لکا پریزائڈنگ افسران دی اور اغدی کا نا نو آئی لا پارا دے حدا پورے چرنا میز اور کرسائی مرسائی لکا کے ناستو دا پارا ہم سنو نو دے قسم بد انتظام ہم شبے وے تشدد دیر واقعات شبی دی بیا پا خزو زنی علاقوں کے اور زنی پولنگ اسٹیشنوں کے چدے خزو پولنگ اسٹیشن کے حال تک آگی دھاندلی کو لو کوشش اکڑا اور آئی کہ بیا خزو سر جنگ اور جگڑے اخپلوں کے کنا دے پارٹیاں ورکران دا اکڑل خو کو اجتماعی طور باندې توګه باندې ګوري نو اور غټ الیکشن 2013 الیکشن مقابله کې کوم ګورو نو د زلا د خلکو ګډون چي دي جمهوریت یا ټرن آؤٹ چې ورته موږ وایو چې څونه خلک بهر وته نو 8% اضافه شوی دا.
فافین میډیا سره شریک شوی ابتدایي رپورت کې دوی پرونی الیکشن کې کومې مسلې په ګوته کړې. هغې کې یو الیکشن کمیشن آف پاکستان له طرفه ناکافي سہولیات او د عملی ناکافي تربیت سره سره دوی پیچیده انتخابی عمل او مختلف رنگونو کې چاپ بیلټ پیپرو د ووټرانو او امیدوارانو ناپوهی په حق نه هم لیکلي دي. په رپورت کې ویلي شوی دي چې صرف په پیښور کې 34% پولینګ سټیشنو باندې الیکشن میټیریل یا سامان نو رسیدلی. همدغه رنګ 6 پولینګ سټیشن کې څوک مشاهده کار دننه نو پریښودلی شوی او بدنظمي په کتو راغله. دوی وویل چې په ډیر پولینګ سټیشنو باندې پولینګ لیټ شروع شوی او ډیرو علاقو کې د تشدد مسلې هم مخې ته راغلي وي. د فافین چیف اگزیکټیو شاهد فیاض وایي چې د دوی تنظیم د دغه مشاهدې نه پس څه اصلاحات هم حکومت ته به تجویز کوي. د هغې په هکله دوی څه دا وویل؟
کوئی فیڈرل لیجسلیشن، سٹینڈرڈ فیڈرل لیجسلیشن نہیں ہے ٹو کنڈکٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ منیمم اسٹینڈرڈس نہیں ہیں کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کنڈکٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنس۔
دوئی چی وفاق پستا یو قانونی فریم ورک پکار دے چی صوبے داغے دننا قانون لاندے خپل صوبوں کے انتخابات کوي۔ دوی وای چی دا وقت صدا سے قانونی معیار نشتا ځکه وفاقی حکومت صوبائی حکومت باندے تور لگوی او صوبائی حکومت په دې انتخاباتو کې شوی بدنظمی د انتخاباتو کمیشن ذمہ وار ګرځوي۔ دوی ویل چې پکار دا صدا سے قوانین جوړ شي صوبے داغې معیار لاندې هر ځل انتخابات کوي او قانون کې د امیدوار هم څه معیار پکار دی۔ دوی ویل چې د دوی تنظیم تجویز ورکوي چې داسې انتخابات مرحله وار پکار دي۔ سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور۔
فیفا چی د فوټبال یو عالمی تنظیم دی، په هغه کې په دې ټول تنظیم کې د کرپشن یا د بدعنوانی رپورټونه په نږدې کې راغلي دي چې پلټنې هم شروع شوې دي، او د دې رپورټونو په داسې حال کې راغلي دي چې فیفا خپل صدر چې کم منتخب کړی دی نو هغه هم هغه پخوانی تندی چې څوک مخکې هم د فیفا صدر و، یعنی هغه بیا یو وارې د فیفا د تنظیم صدر منتخب شوی دی چې سیپ بلاتر نوم دے۔ نو په فیفا کې د بدعنوانی په حواله سره او د سیپ بلاتر یو وار بیا د فیفا د صدر جوړېدو په حق لباندې تفصیل محمد اکرام نه اورو چې نصیر احمد کاکړ ته ویلو۔
یقیناً په ټول غربي میډیا کې د فیفا یا د فوټبال چې کم نړیوال تنظیم دی د هغې د صدارت په حق لباندې خبرونه راتلل، او د دې وړاندې په فیفا کې دننه د بډو رشوتونو ډېر رپورټونه راغلي وو، او بیا د سویټزرلینډ او د امریکې لخوا د فیفا د 14 غړو او ورسره ځینې اگزیکټیوز دي د نورو کمپنو د هغې په غړو باندې د بډو رشوتونو د دې سره سره د غیر قانوني پیسو تورونه لګول شوي، او دا اوس پلټنې دوی شروع کړې دي۔ خو د دې د دغه پلټنو له شروع کېدو وروسته د فیفا د صدارت لپاره انتخابات کېدل، او دغه انتخابات سیپ بلاتر په 15 ځل باندې ګټلې دي، هغه د ډیرو تورونو سره مخ وو، خو بیا چې کم د هغه مرستیالان دي هغه په ترقی کوونکو چې کم ترقی کوونکي ملکونه دي، غریب ملکونه دي، په هغه کې ډیر زیات دي، د ډیر وټونه د هغې نه راغلي دي، د ایشیا نه ورته ډیر وټونه راغلي دي، د افریقا نه ورته وټونه راغلي دي، او هغه ملکونو کې دته داسې نه کتل کېږي چې ګینه د دې هر څه لپاره دې ذمہوار دي، بډو رشوتونو لپاره د پخپله باندې هم ویلو چې زه خو د هر چا اخلاقي ذمہواري نشم اغوستلی چې څوک غلط کوي او که څوک ټیک کوي، خو بیا هم چې د کله وټونه وګټل نو دوی ویل چې زه هم ځینې ذمہواري په سر باندې اخلمه، او زه به کوشش کوم چې فیفا څومره صفا شي د چې کم تورونه په دې باندې لګیږي د هغې د صفا کولو لپاره به زه کار
کوم، او دغه تورونه د اداري فساد او د بډو رشوتونو دي،
خو دې خبرې ته خیال کول پکار دي چې په کال 2013 کې به په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ کیږي، بخنه غواړم په ماسکو کې، او په کال 2022 کې به بیا په قطر کې کیږي، که قطر کې دا لوبه نه کیږي نو بیا په کوم ځای کې کیږي؟ د هغې لپاره دویم ملک چې کوم دی هغه امریکا د ځینې خلک په دې باندې هم پوښتنه راپورته کوي چې ولې په داسې وخت کې بیا دا پوښتنه راپورته کیږي په قطر باندې، دا هم پوښتنه راپورته کیږي چې کم فوټبال میدان جوړولی کیږي، په هغه ځای کې د مزدورانو سره بے انصافی هم کیږي، د هغوی نه ډېر کارونه اخیستلی کیږي، نو په هغې باندې دا
په دې سره خو ډېر رپورټونه راغلي دي چې له مزدورانو څخه ډېر په ناترسۍ سره کارونه اخیستل کیږي، او هغه باونډډ لیبر چې ورته وایي کنه هغه رنګ مزدوران دي، او د هغو حالت هم شنوي کنه، هغه ویډیوګانې چې تر اوسه پورې راغلي دي په یوه وړه کوټه کې 45 مزدوران، او هغو ته د تشناب سهولتونه هم نه وي، د خوراک سهولتونه هم نه وي، دا
بالکل هم دواړه په روس باندې هم د بشري حقوقو پوښتنې راپورته شوې دي، په قطر باندې هم. نو دا هر څه د انتخابات په داسې وخت باندې شوې دي، خو بیا هم د هغه مقبولیت په غریبانو هیوادونو او ترقی کوونکو هیوادونو کې دومره ډیر وو چې سل ووټونه د هغې وو، او د هغې له وجې هغه ته زیات ووټونه اچول شوي دي. د هغه په مقابله کې چې د اردن کوم علي بن الحسین ولاړو، هغه ته د یورپي یونین هیوادونو او د امریکې د یو شمېر هیوادونو مرسته ترلاسه به، خو بیا هم هغه شکست نه دی ورکړی او په پنځم ځل باندې سپ بلیټر دا مقابله ګټلې ده.
ډېره مننه، ډېره مننه کور ودان.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
امریکې له خوا تیر کال د قیدیانو په بدل کې خوشی کړی شو 15 اعلی افغان طالب چارواکو باندې سفری بندیزونه نن ختمیدونکي دي. دغه 15 طالبان د یو امریکایي فوزي په بدل کې پریښودل شوی وو چې تیر کال راهسه په قطر کې دي. دغه په هغه باندې سفری بندیزونه ختمیدو په وجه باندې یې هم راپورته شوی دي چې دوی به بیا واپس افغانستان ته ستانه شي او هلته کې به یو واری بیا هغه شانتي د طالبانو سره ملګری شي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو ارباب محمود علینا.
سی این این خبری اداره د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. اخبار زیاتوي چې قطر هم په دې سلا دی کچري دواړه ملکونه غواړي نو بیا بغیر د نوو شرطونو دوی ساتل شي، ځکه چې د نوو شرطونو د لارې ځان له نورې مسلې نشي پیدا کولې. اخبار د سرچینو له خولې وایي چې د 15 طالبانو په قطر کې ساتلو عمل کې امریکا، قطر او افغانستان فریق دي، او د طالبانو په کې هیڅ مرزي نشته. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی اسد الله وفا وای دا کسان د افغان حکومت ته وسپارل شي.
نو موږ وای افغانستان حکومت ته واپس شي، افغانستان حکومت د دې په همکاري د سولې پر وسه مختبو شي. دا کدا افغانان دی او د مشکل څل ته واغه خو څه سره و سم شي واغه مدد شي. امریکا او څاکې د هغه خط په خط دوه ولاده نو باید افغانستان حکومت ته واپس شي، سو د خپل ورونو افغانان سره ګډ ژوند کوي او ژوند
سی این این وای دا وخت قطر کې دغه 500 کسانو ځان ته د کورنۍ نور غړي هم را بلل دي او کل شمیر یې تر اویاو ته رسیدل دي. نیوز ویک نومه رساله وای دوی ډیر په عیاشۍ کې قطر کې ژوند کوي. 500 کسانو کې د طالبانو په خوانې د دفاع لپاره مرستیال وزیر او د طالبانو د فوج په خوانې مشر محمد فضل دی، چا باندې چې ملګرو ملتونو تور لګی چې د شیا مسلمانانو په لوی شمیر کې په وژنه کې ککړ دی. دویم عبدالحالق واسق دی چې د استخباراتو لپاره د طالبانو مرستیال وزیر پاتې شوی دی. دریم ملا نور الله نوري دی چې دی په مزار شریف کې د طالبانو کمانډر وو او په د تور دی چې د زرګونو شیعه مسلمانانو د وژنې حکم یې ورکړی وو. څلورم خیر الله خیرخوا دی، د کورنیو چارو نه واخله تر د پوز د مشرې پورې د طالبانو په وخت چوکۍ ساتلې دي. ویل کېږي د ملا محمد عمر او اسامه بن لادن سره ډېر نږدې وو. او پنځم محمد نبی څوک چې کلات کې د طالبانو د حفاظت لپاره مشر وو او بیا د طالبانو لپاره د اطلاعاتو په چوکو هم پاتې شوی. د کال 2002 کې پلټنو کوونکو ته ویلي وو چې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA نه د 500 ډالرو په بدل د ملا محمد عمر پته لګولو هم کوشش کړی وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سرچینو له خولې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د امریکې هاوس انټلیجنس کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند ټولو غړو په یو خوله د صدر بارک اوباما غوښتلی چې دې کسانو باندې د پابندۍ نه ختموي، ځکه که دې کسانو ته پاسپورټ ملاو شوی او پاکستان یا افغانستان ته لاړل نو بیا ډېر امکان لري دوی په امریکایانو نیغ په نیغه حملو کې لاس ولري. اخبار لیکي چې دې کې ځینو کسانو د وسلوالو سره په دې موده کې رابطې هم کړې دي. افغانستان کې د سولې لپاره طالبانو سره د خبرو اترو کوښښونه د ډېر وخت راهسه روان دي، خو تر اوسه حکومت د ځنې ښکارا پرمختګ اشاره نه دا ورکړې. د طالبانو تر اوسه سګټې په دې چارو کې راوړي. اسد الله وفا وای
تر اوسه په خبر حالت خدا یار ناسم پکشه دی فسوری کی هغه په خوله یو سوای په ورکین کې برخه وای بار حالت کدی د خپل سر شي او دی خپل خاور لره شو خپل وطن لره شي نو زما عمر دې دی وګته وسه.
واشنگتن پوسټ رسپانه وای تیر میاشت امریکا او قطر خبري شروع کړي چې دا کسان د وسلوالو لپاره د پیسو را جمع کولو خلک را پارولو او د رابطو نه کولو نه وساتي یا سارنه یا نور هم وغځوي. خو اخبار زیاتوي چې دا لا تر اوسه ښکار نه ده چې خپل وطن کې ملمانه کړي شوي طالبانو باندې به نور پابندۍ لګولو ته قطر سلاشي او کنه.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د افغانستان جمهوری ریاست د خار جوړبن وزارت شپږ مامورین د درغلی په تورونو باندې لری کړی دی. د دې پر ضد یې د پلټنو شروع هم کړی ده او د دوی نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي چې د هیواد نه بهر نشي تللی. رپورټ پې د افغانستان نظمنګه خبریال کمال سرات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د خار جوړونې شپږ تنه مامورین د درغلیو په تور له دندو لری کړي او دوی له هیواد نه ممنوع الخروج هم اعلان کړي دي. جمهوری ریاست وایي چې په دې وزارت کې ډېری درغلۍ شوې دي او باید هغه کسان چې درغلۍ کړي دي د قانون منګبلو ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له اداري فساد سره د پیل شوې مبارزې لړۍ کې د خار جوړونې د وزارت شپږ تنه لوړ رتبه مامورین له خپلو دندو لرې کړي دي او څارنوالۍ ته امر کړی دی چې د دغو کسانو دوسیې وڅېړي. حمدالله محب چې د جمهور رئیس سرپرست ویاندی وایي دغه شپږ تنه مامورین له هېواده ممنوع الخروج هم اعلان شوي او څارنوالۍ هم په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
این شش نفر که متهم به فساد گسترده اداری بودند وظیفه‌شان به تعلیق آورده شد و قضیه به سرانولی معرفی شده. از این به بعد تعقیب این قضیه
دیوای دغه شپږ تنه مامورین چې پستری د ری فساد کې ښکیل دي د دوی دندې زنډول شوی دي او د دوی دوسیو هم لوی څارنوالۍ ته استول شوی. له دې سره سره دوی له هېواده نشي وتلی او ممنوع الخروج اعلان شول. د خار جوړونې وزارت په اړه باید وویل شي چې دا وزارت چې د تیرو څو کلونو رئیس رامنځته شوی دی مخه او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې خار جوړولو ته پراختیا ورکړي او همداشان کوم خرګوټي چې نوي جوړیږي باید هغه له خري پلانونو او معیارونو سره برابر وي. خو بیا هم خار جوړونې وزارت او خرولي وایي چې اوس هم 80% خرګوټي د ماستر پلان خلاف جوړ شوي او لا هم ډیری بلین منزلونه او لوړپوړي ودانۍ په هغه اصولو برابرې نه دي چې باید وي. د خار جوړونې او خروالای په خبره ډیری نوی جوړ شوی کارګوټي او ودانۍ د موټرو پارکینګ د کانالیزیشن سیستم او نوري هغه سنتیاوی نه لري چې د خار جوړونې او خروالای ریاست له خواي مالکینو ته نقشې ورکول کیږي. دوی وایي چې لوی لامل دا دی چې په دغه دواړو ادارو کې مامورین د کارګوټو او د نوی جوړیدونکو ودانۍ له مالکینو رشوت اخلي چې لامل ماستر پلان او د خروالای له خوا ورکړ شوی نقشه نه عملي کیږي. دا خبره مونږ ته د کابل خروالای او د خار جوړونې څو تنو مامورینو وکړي. دوی ځکه د نوم له ښودلو او د غږ له ریکارډ کولو ډډه کوله چې لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه نه کړي. همداشان دغو مامورینو دا خبرې هم وکړې چې ډیری اپارتمانونه نمرې او نورې ځمکې د دغو ادارو ځینو چارواکو خرڅې کړي او یایي چې کوم چاته ورکړي دي په هغې کې پیسې ترې اخیستې دي. دوی دا هم وویل چې داسې غیر قانوني چارې په ولایتونو کې هم روانې دي او ډیرو خلکو په ښاروالیو کې ځینو مامورینو ته په رشوت ورکولو سره څو څو نمرې یا کورونه ترلاسه کړل او هغه څوک چې په ریښتونی ډول حقدار دی هغوی ته د کور جوړونې د پاره ځمکه ځکه نه رسیږي چې دوی د رشوت ورکولو وس نه لري. ډیری خلک د جمهور رئیس له دغه اقدام نه خوښ دي او زیاتوي چې که په دې دواړو ادارو کې د فساد مخه ونیول شي او قانون په سمه توګه عملي شي ډیرو بې کورو ته به کورونه ورسیږي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د امونو سیزن چې کوم دی هغه په ځینې علاقو کې شروع شوی دی، په ځینې علاقو کې لا شروع کیدونکی دی، خو چې هر کله ګرمي راشي نو امونه خوند کوي. خو د امونو د باغ چې کومه خصمانه ده هغه څنګه کېدی شي، په دې موضوع باندې د ملک وکاس نه تفصیل اورو.
زمیدارونه خو امونه کوي خو نور په داسې معلومات یې نه حاصل کړي. سوسو غلطه کوي پړمبې خو دوی لے آؤٹ ورته مونږ وایو یاره چې دا زبط څه ترتیب سره وکړم. نو هر یو بوټی د بل بوټی نه لرې دومره فاصله باندې پکار دی چې یاره د بوټی چې کله اته نه کالو شي نو چې د دوی شاخونه یو بل کې ورننوځي نه، او کنه داسې وشي نو دې ته بیا د دوی نشونه مان بیا نه کیږي او بار یې بیا کمزوري او دا بوټی په خپله هم کمزوري.
ډاکټر صاحب، که د امونو د باغ د مرضونو باره کې تاسو زموږ زمیندار ورونو ته ووایئ، ځکه چې دلته کې زموږ زمیندار چې ډېر انپړ دي، دوی له به تاسو د مرضونو په حواله څه پوهه ورکوئ؟
بالکل جی، خاص مرضونه به زه تاسو ته وښیم. یو خو په انګریزی کې ورته کویک ډیکلاین وایي چې دا بوټی کله ورکوټي نو د ده د ناکامۍ دغې د زوال امکانات دي. نو ډېرو ځکې په ده باندې یو فنجیسایډ دی، یو قسم دوی ده چې هغې ته مونږ ریډومیل وایو، او د هغې اصل زهر چې دي نو هغه میټالکسل، او چې دا میټالکسل پایه کې 80% وي دا وي په ریډومیل دغه کې. دوی دي دا سپرے کې سپرے شره دوی ته داخمه چې یاره 40 ګرام دوی چې دا نو په 10 لیټر اوبو کې لګاو، دا یو پمپ هم زمونږ یو 10 لیټر دا چې دوی سپرے کې. نو دې سره دغه چې دی دغه مرض کنټرول کېدی شي. دویم یو مرض راځي چې په دې داغې په وجه دا امونه داسې خوار خواري، دا هیڅ خاص قسم نشته چې ګنې یاره ته به بوټي ته وګورې تا ته پته ولګي چې یاره په دې کې دا قسم داغ دی، یا پکې سوروالی دی، یا توروالی دی، یا زیړوالی دی. خو نه، عام طور سره چې وګورې دا هم داسې بوټي داسې خوار خواري، دا پاڼې پکې کمی، دا شاخونه داسې اوچ اوچي. نو دای کې یو مرض دی چې هغه ته وي انتریکنوس. دا یو عام مرض دی چې دا ټول پاکستان کې بلکې په دنیا کې هم ایزه کېم د انتریکنوس د مرض نه بچ نه دی. دې لپاره ښه دوی چې دا اسکور دی کاپر فنجیسایډ هم ورته مونږ وایو. نو دا هم 40 ګرام دوی چې دا دوا په 10 لیټره اوبو کې او دا په دې کې حل کی سر نواده تر د ویښه پورې بالکل مکمل سپری پیو. په ام کې کم انسیکټس چې راځي یعنی دا چینجی کیڑی مکوړې، زمیدارو ته دغه یو مسله ده چې او د ام بوټي دغه نه یو مین انسیکټ په پښتو کې وته باچا غړي وي، په دې سپین شکل کې او د غړي په شکل. دې لپاره چې کم دوی دا نو اده ټول نه بهتره ده چې آسټیکو بینډ وته وي. آسټیکو یو میټیریل دی او دغه یو پټې اده ام د دې ویښ نه یو 3 فوټه اوچته د زمکه نه اده دې ام د دې تنې نه تورا توکړي شي. نو دا باچا غړي آی پورې به وخیږي او اغه نه پاس نه.
ڈاکٹر صاحب، شاخ تراشی زمیندار بالکل نہ کئی پدی سیمو باندے اغوی وئی زمونگا بوٹی کمی گی او پاگے کے میوہ چدن او اغا کال لکم وی دا دا سدا او کنا
نہ دا دا سنا دا بالکل زمیندارونا دیکھے یو غلط غلطی کے مبتلا دی، بلکہ دا شاخ تراشی نتائج چی دی دا زمیندارونو چے کم خیال دی اغینا بالکل مختلف دی. په شاخترا شید وی کوي نو د دوی پیداوار به زیاتی او بار به زیاتی، په آی کال به بوټي بار ډیر نیسی، میوه به پورا سایز ته رسی. او د دې اصل وجه دا ده چې شاخونه ډیر شي او عام ته دومره خوراک نه رسی، لہذا هغه شاخونه چې لویږي هغه د پاره د خوراک ضرورت دی، هغه خپل پانه پیدا کوي، هغه د پاره د زمیدارونه ورکي او وسره وسره دا یوریا او سلفیټ دا فرټیلایزر هم ورکي. د دوی ټول دغه چې دی دا باغ چې دی نو دې سره به کامیابی، هر کال به باغ بارم خصی نیسی، میوه به هم خي، د مرضونه هم بچي او نور مسایل به هم نی په باغ کې.
ټیک شو جی، ډیره مننه.
مهرباني.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه تاسو واوریده و هم لیده. د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو بیا هم لیدای شئ. په لږ سات کې به دغه د ټلویزیون برخه سرته رسیږي. بیا به تاسو پس دغه 15 منټه خبرونه اورئ. او نن د ډیوه ریډیو شپه په خیر پروګرام اورېدل چې کوم دی هغه مه هیروئ. شپه په خیر پروګرام کې نن موږ سره یوه میلمنه ده چې منیزه نومې ده، او هغوی به نن په پروگرام کې د وکیل خان سره خبرې اترې کوي. دلته په امریکا کې څه کوي او ولې دومره مشهور ده په امریکا کې؟ نو دغه خبرونه اوریدل مه هیروي. برخه پکې غوښتي شي د منیزه سره تاسو په خپل هم خبرې اترې کولای شئ. موږ سره اوسئ د ټلویزیون نه. تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.